احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم محدودیتونه کم کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان تاجران له طالبانو غواړي چې دوی پریږدي چې له بانکونو ډېرې پیسې وباسي.
یو میاشت $5,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی. یو سړي په یوه میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي اثاري زیرمې پریږدي.
ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نورې ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي.
د طالبانو په اړه د بشري حقونو د څار ډلې اندېښنې هم درسره شریکو.
مهمه ده چې راپېژرو کړو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ په دې اړه تر اتمی موجو وروسته بحث لرو. لومړی هم خبرونه. د بشري حقونو د څار ډله طالبانو ته اندېښمنه ده. ماسکو وایي چې طالبان څاري او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان هماغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس هیدربار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې و. د داخلي هیدربار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلیه وزارت، لوی څارنوالي او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوی او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خپرونه کې د اغلی بار څرګندونې اورېدلی شئ. په تفصیل البته، روسیه وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیه غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر ښه دا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 5 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای طالبان کیدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله. ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدراعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیي پوځیانو له لوري د 290 ملکي وګړو د وژلو توان ورکړی. د بریتانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د بریتانیا پوځ ټول ټال 6,80,000 پونډه توان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,380 پونډه کیږي. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې یا ښځې په رسنیو کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تېره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بسپنې ټولول پیل کړی دی. د دې شبکې په وینا د سپتمبر 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 اونیو کې 10,000 هندي روپۍ چې 50,000 امریکایي ډالره کېږي ټولې کړي دي. شزی پرستنوی که شبکه هیله لری چه نوری پیسه به هم طولی کری او پده توگه با افغان شزین خبریالانو ملاتر وکری دوی دا پیسه دا افغان شزین خبریالانو دا الوتک و دا تیکرتونو ویزو او نورو لگشتونو لپار طولوی دا کرای کورونا او اپارتمانونو آنلاین کمپنی ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقته سوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو زره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 19 نیټه د طالبانو له لورې د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګمان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي ځکه چې له هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. هغه افغان ترجمانان چې په تېرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 160 کسانو رسیږي خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعده ورکړې چې موږ به تاسو سره همکاري کوو او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دغه افغان شپاړونکي له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لورې هم ګواښل کیږي. دا خبر ده. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لرې کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندویه ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندویه هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاس کې وایي د خزانې وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوي دي او نقدې پیسې کمې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وځنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوي حکومت د مرکزي بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته. په افغانستان کې د پیسو د کمبود په خاطر یا له دې ویرې چې ډالر له دې هېواد بهر نشي د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15,000 ډالرو. افغان سوداګرو له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو هومره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداری ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به په ټپه ودرېږي شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. عصمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندېښنه درسره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $15,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $15,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت کې $15,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی. یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سره تشه خپل مامورینو ته معاش ورکوي، یا داخلي کار پیسې په کارېږي. د تجارت دپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی. په دې باید تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی. ښه، مونږ یو شی دا ویلی شو چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې، تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو. یو طرزالعمل دې را وباسي، د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکدارانو لګښت دی او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ور نه کړل شي، کاروبار یې په ټپه درېږي. خانجان علي کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودری شي.
که چېرته خدای نه خواسته ونه شي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دای ټاکلې ده چې دې ته باید ولاړه باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زموږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په صورت کې یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په کابل کې شون مظاهره چانو له واشنگتن غوښتي دي چې د افغانستان اساري زیرمي خوشی کړي. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې شمیر په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. دغه لاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نجم په نوم د غیر دولتي بنسټ له لارې ترسره شو. نور په دې راپور کې
د امریکا له لوري د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکي بابر تیموري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارونوالو له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو وغوښتل چې کنګل شوي پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په واک کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوي پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالره کېږي چې $3,000,000,000 سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دی اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل سوې. د اقتصادي چارو افغان کارپوه صمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغېزمن کړي. د سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري، باید ژر تر ژره آزادي سي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا فریز کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نورې ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزادې کړي.
لاریون کوونکو په کابل کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالره کېشي خوشي کړي. بل لور ته خصوصي سوداګرو له پاکستانه یوه غوښتنه کړې ده. خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو یو شمېر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یوه ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلی شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کېږي. نور په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډېره شوې، خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارۍ درول کېږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کېږي، او بل دا چې پاکستاني لارۍ د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابله ولېږدوي، خو افغاني لارۍ ته بیا دا اجازه نه ورکول کېږي. د میوو او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثناء لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی، دلته دوی درې درې کې بده کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی دراولي وي. موږ دا وختنه د امارات نه چې سیدا په یو ملک نه درې کې دا سبزی آزاد ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو گاډي تر کابله راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني گاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وایي
زمي امرت نمي دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا مې غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په 3 ډیر سی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیم سل موټر دی ورځی دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، څلوېښتو ملکو مشترک سیستم ده. نشکوډا هغه کې هیڅ فساد نسته، په خلکو کې فساد و اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرونکو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. دی یادونه ورده سره دې چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده، او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوي، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د شزو د حقونو د فعالانو اندیشنه وړاندې په خبرونه کې د سره شریکو، خو مخکې تر دې چې د اندیشنې ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تاسو غنو کې څه خبره کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ یې 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږېدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته په ستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغو ټبرې وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي دا وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکي ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شینجین ایالت ته واستول شي نو بوږنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر د پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلومات خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړې توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په هغو بدلونونو یوه تفصیلي لیکنه خپره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو دې ښار ته د طالبانو په ننوتلو له منځه ولاړل. د ورځپاڼې په وینا دا هر څه په هماغه سرعت له منځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنگتن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي دې سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
د شسو د حقونو فعالان یې اندېښنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تېره دوره کې اجرا کړې وي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي که طالبان د شسو حقونو رعایت نه کړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه شي. د دې سازمان د شزو د برخې مشر هیدر بار آزادی رادیو ته وویل طالبانو اکثره هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د شزو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
مهمه ده چې راپز رکرو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واک یې په لاس کې وو د امنیت د ښه کېدو وخت او ښځو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅکله را ونه رسېده.
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی دغه راز په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسي باور نه لري چې هغوی دې خپلې پریکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په توند لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
لکه
څرنګه چې پوهیږئ، دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. درې اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به یې د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې اووه نوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به یې له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د لارو درغېدو لپاره حشر راایستلې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لسګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوښښ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د اسانتیاو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وایي په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کېده، د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو بے برخی پاتی دا. دوی تل د خپلو مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وستا من ټول د خلک په حشر راستلی او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو حشر کوو. کله چا وسکیږي کنه کېږي سړ روډ یو خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځل نه څنګه راوخلو او تل تر راشي هغه په لار کې وپات شوی. زمنګ دا ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمورې ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو له امله ترې کارونه او غرونو کې ګرځېدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو، د دې شهدا او د کونډو د یتیمانو ګواهان یو. موږ ته په دې شل کاله کې یو فوټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سرک غواړو چې اساسي موږ ته تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي بې وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار سانګار دغه شانم سي چې څومره واړه کلی دي، په دغه د سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه 10 کیلومتر جوړیږي، خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه ترسره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به یې خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به یې ټولګټې پروژې لکه سرکونه، سربندونه، ویلې، جوماتونه او ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار ډله وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس حیدر بار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې و. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برتانیې پوځیانو له لوري د 290 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 2 لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال له طالبانو غواړي چې هم شموله حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونه په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر 28 کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شوه انتقادونه کېدل چې یوه میرمن هم پکې نشته. دا سړی په سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او سریق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. ځلاند صاحب، تاسو پخوا هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له استازیو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلي وو. څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
داسې ښکاري چې د افغانستان وروستي تحولات لاټکل د مخه په نابرابر توګه باندې رامنځته شو او دغه نابرابرتیا نړۍ سیمې او دارنګ طالبانو او د پخواني حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغو سوالونو ځوابونه ته دوی اماده او تیار نه. د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر ډېره دوی د پرې تمه دا موجوده وه چې په د سولې لارینا د سولې د خبرو لارینا او دا رنګ د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې باندې طالبان وتوانیږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خو دا چې ډاکټر صاحب غنی او ملګري له کابل څخه لاړل پرته له دې نه چې هماهنګي او همغږي له نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناست وو د هغوی له لارې نه طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسېږي. طالبان مجبوراً د کابل کې د قدرت د خلا له امله کابل ته راننوتل. په تر یو دېرشم د اګست پورې خو نړۍ نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبانو هېڅ تابیا نه درلودله چې د حکومت په اړه د کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خوا طالبانو وار وار کوششونه کړي تر څو هغه د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګکیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو د هغوی اغېز او د هغوی برخه هغه پکې شاملوي. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بلاخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د هغه مخینه ډډ کړي. په پانتونونو کې نجونې پانتونونو ته ځي، ښوونځیو کې دارنګ نجونې ښوونځیو ته ځي. او
ځلان صاحب، همدغه هڅې چې طالبانو کړي دي دا د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دي منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
اوس خبرم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لول دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخوا ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی.
نه، د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافیه کې ماته ښکاري موږ باید له هیره ونه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کېږي. د ډاکټر صاحب غني او عبدالله ترمنځ دوه کاله نتیجې نه معلومېدلې. بیا 2019 کې چې ټاکنې وشوې دندې دوه
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي، یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي. یو څوک د یوې خوا دفاع کوي، بل څوک د بلې خوا دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وي. را به شم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوي چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حده پورې مواجه دي او طالبان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د حکومتدارۍ د متونو، شرایطو، ظروفو، صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اساس دا خبره هیڅکله د توجیه وړ نه ده چې موږ ناڅاپي راغلو. 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خودو او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې وو، موږ او تاسو دا اورېدل چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه. دوی د وزراو خبره کوله، د کابینه خبرې کوله، امارت برقرار ساتله او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالۍ لپاره ولسوالان درلودل، د امنیت کمانډانان به داوی درلودلې. نو کله چې دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي، او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زپاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو، او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قومندانانو یا د مسؤلینو عسکرو، دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
آزادی په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبان غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبان په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان صاحب، تاسو که څه مخکې اشاره دې ته وکړله چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځنډ راوست، که څه هم طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پرېږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یوه تلپاتې، موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه راپه دې خوا چې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې، چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي. هر حکومت، هر دولت هره ورځ په ځان کې تغییر راولي، هره ورځ نوې پالیسۍ، تګلارې، نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه راپه دې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو، د خپلو پرمختګونو، د خپلو هوساینو او سوکالیو لپاره باید هلې ځلې وکړو. د میرمنو ځواک او د میرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو ملتونو په جوړښت کې، پرمختګ کې، سوکالۍ کې. ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته یې میرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. دا چې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي، نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې، موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته، یعنې 2001 څخه وروسته تر 2013 کې ایله نکروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه میرمنه د والۍ په توګه باندې په بامیانو کې مقرره کړي. دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې، په قانون کې میرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو د ولسی جرګې د غړو له خاطره، او په نورو قوانینو کې حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان پارلمان په قانون کې چې کوم واک میرمنو ته ورکړل شوی و په سیمه کې بېساری و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د میرمنو د حقونو په برخه کې اورو، او بیا بیرته ځلان صاحب تاسو ته راګرځم.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې والې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف درشي ستاسو ستونزې هوارې شي، او یا د ښځې ستونزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواریږي.
ځلان صاحب، ممکن د ښاغلي نعیم دغه خبرې ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې تاسو مخکې ډېره ښه برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې، چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود دي، په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بحث، هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بحث هغه بنسټیزه شي، او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مربولې دي. موږ په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونه، اساسات، اساسي وثیقه هغه رامنځته
کړو. بله، او بخشه
پرمختګونو ته اشاره وکړه.
او بخشه ساس خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده، د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي، هغوی تکرار وایي له تیرو دوو اونیو رئیس چې ذخیرې په تشیدو دي، او نړیوال شرط دا ګڼي چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستې وکړو. او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلې چې معاشونه ورکړي او که نړیوال مرستې ونه کړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم دا پوښتنه تکرار کړم چې عجله په کار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي ده. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې، کې نړۍ برخه لري د ناورین پر رامنځته کولو کې، که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو، نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډه برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه یې واچوله، غوښتل یې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسې ډېره ښه اشاره درلودله. تاسې آیا په نړۍ کې د بل کوم هیواد مثال لري چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسې د امریکا د حکومت بڼه باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله دیموکراسي د ولتوانې درسې ځان ته میرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسې په دې باندې باور لرئ چې د میرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
مقایسو ته به نه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د میرمنو لپاره د اوسني نړیوالو قوانینو په رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بېساري دي. دا اعتراف هم باید د یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوئ چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان، له خپلې خاورې، له خپلو عقایدو او خپل ولس سره کوو. که موږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لولپه شول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو د دفاع، فلاح، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو، د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو، او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سنبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو، او د خونړۍ انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو، او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سنبال وي، د هغې لارې د ترقیاتي فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو، زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی مرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکي ډګر کې وایو چې د امپراتوری او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او سکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پر دولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هواد په بدلولو هم تیر کو.
ځلان صاحب، د میرمنو خبر را واخلو، بیا به د ټول شموله حکومت وسته ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، د جنو اعلان نشي، او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو د جنو د حقونو په برخه کې هغه بې غوري یاستي. یعنی دغه وړ سیاستونه ستاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه هم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته د انجونو اجازه ورکړې ده، ولې نړۍ دغه په نظر کې نه نیسي چې خیر چې مثبت ګام کړی، ډېره زیاته مننه. د دې ښوونځیو په برخه کې هم دغسې یو اجازه ورکوي. موږ وایو که موږ نیوکو ته لاره هواره وو، په یو وړه مسله باندې د 1.5 میلیونه نفوس، د هغې د غربت، د هغې د فقر، د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوي، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان
نړۍ همدا غواړي. و ځلان صاحب، له نړۍ سره څه کولی شو؟ په سوال باندې د ډوډۍ پیسې نه لرو ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. د ډبلیو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخته ډوډۍ لري، په دغه یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې خپل اصول به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق یې کاوه چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو اونۍ نور وځنډوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت له منځه یوسي؟
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان میرمنې زموږ استاد شیخ خویندې دي، زموږ بیندې دي، زموږ لونې دي. موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د توره او کمچینه ور نه کړو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت زموږ نظام او دولت په کمچینو وهي، بلکې موږ په خپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقایدو افکارو او زموږ د کلتور او عناناتو پر عنات ورته ورکړل شوي هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واقعاً د سعودي ول نه ده چې د پوهنتون د نجونو محصلینو دپاره د امکانات وي، هغوی ته د اجازه وي چې لاړ شي، سرد دی چې هغوی ته شرایط هم مساعد نه وو. د پردو لګول، د صنفونو جلا کول دا لویه ستونزه ده پوهنتونونو کې. هغومره استادان چمتو کول هغوی ته، هغومره زمینه سازي، هغومره وسایل او امکانات چې زموږ پوهنتونونو دا ظرفیت پخوا نه درلود، اوس هم په ډېر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډېری استادان له هېواده بهر وتلي، ډېری استادان په لرې پرتو سیمو کې نه بشي راتلی. مګر د نجونو ښوونځي زموږ یوازینی ښوونځي و د اول نه تر دولسمه پورې چې جلا وو، شرایط یې استادان یې ښځینه وي، حتی خدمې او کارکوونکي ښځینه وي، مدیران یې ښځینه وي، سرمعلمین یې ښځینه وي. دا په ډېره اسانه کېدای شو چې د نجونو ښوونځي حتی د هلکانو نه مخکې پرانیستي وای.
له یوې خبرتیا وروسته بېرته دا د همشمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ته.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په خبرونه کې مو میلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلاند صاحب، د ټاکنو مسلې ته راشو چې ځینې کسان ټاکل شوي دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلي دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پرې کولې. د مثلا د کابل پوهنتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شو چې دغه کس یې ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادانو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
کومه ګمارنه چې شوې او یا هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنې شوې، دا ټولې سرپرستی دي. دا موقت لاندې محلي دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څومره تماس کې دي، کوشش کوي چې ډېر ژر یو جرګه راوبدي چې اساسي قانون رامنځته شي او د خپل مخ یو دایمي حکومت موږ لرو. موږ په 2001 کې چې کوم حکومت درلود هغه تر 2004 پورې سرپرست وي، انتقالي او موږ څلور کاله انتظار وباسو چې دایمي حکومت ولرو. د ټاکنو لارې موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیه وزیر دغه درلودل د بهرنیو چارو وزیر. اوس که چیرته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي تر څو دغه انتقادونو ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي او دا لازمي ده. ټول دنیا دا کار کوي، بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودین دا کار کړی او عمران خان هم دا کار کړی. کوم چې دوی ته ډېر شمن دي.
ځلان سر، د پانتون د رئیس په برخه کې دغه اعتراضونه چې کېدل، تاسو پکې یاستي او کنه؟
نه نه،
ولې استادان اعتراض کوي؟ ولې استادانو اعتراض کړی دی؟ ولې استادان دا ولې مخالفت کوي؟ استادان ځکه دا خو ما چې اوریدلی دی، یو لوسته ځوان دی.
نه مخالفت چا نه کړی، زه خپل دي استادانو د اتحادیې غړی یم. مونږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلاتي علي کې باید ټولې مقرریانې د کدرونو په اساس باندې وشي. طالبان دې ته متوجه کړي او ماته ښکاري چې طالبان به دې ته متوجه شوي په راتلونکي کله دوی دایمي ټاکنې کوي، هغه به د قانون په اساس وي، د تحصیلاتي قانون په اساس او د کلر او د ولچه له مخې نه به ټاکل کېږي.
یعنې د پوهنتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه د افغانستان د کدرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. مونږ چې پخوا څومره رئیسان درلودل هغه ټول د پانتونونو کدرونو سره دي، چې د هغوی کدري رشته مختلفه. او د مثال په ډول باوري صاحب څخه ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و، هغه په ویترنری کې کدر و، فارمیسي کې کدر و، د هغه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کدر و، د هغه مخکې مونږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب هغه د مزار پانتون څخه کدر و. نو د کدرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرست یعنی د چار سنبالې د دایمي رئیس نه ده، او د دایمي رئیس پرته پورې به د چارې سنبالي.
مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د همدغه ټاکنو په برخه کې
اوس کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي، هغه مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او د کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي، اغه شل کال
منصور صاحب د شاغلی نعیم خبرې تاسو واورېدې، تاسو تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچه دغه چې د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچه پراخ تغییرات راغلي، خو په دې کې تر ډېره الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت اصولو ته جدی پاملرنه نه ده شوی. لایزال خدای جلال شانو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. پیغمبر علی السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر ساعه، کله چې د چارو واګي نه اهل خلق ته وسپارل شي، یعنی چې راغی مسلک داغی فن اهل نوی، نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم کوموګ د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لاری ډرایور کې نو، او د انجینر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوالیز د کلیم لري تر هغه ډیره تجربه مولري، او د غړو د انتقال جراوی حتی چې دیون روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي، یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا غزړه انتقالوي، دومره فن او هم ولري، دومره علم هم ولري، مګر پاغه مونږ بلډینګونه جوړو، هغه بلډینګ به حتما نړیږي، نه به د زلزلې تاب لري او نه به د نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر خپویږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف، دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوسه، دغه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي، او دې کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلې او د نوي رئیس په ګمارنې ډیر جدي خبرګون خوډلې، او تر دې ویل دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لاس کاله مې د حدیثو تدریس کړي، که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کاله د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري، دا ما ته خنخ کاری او زه کېدای شي هغه مدرسه پرېږدم.
مننه ځلان صاحب. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شمول یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو، ستاسو له نظره ټول شمول حکومت یعنی څه؟
ما ته کاری د حکومتونو د تدریس او محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي، د قومونو ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ چیرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په ویش باندې ولاړ او بریالی دی.
منګ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته خایسته سالاري هلته د ولکیا له مخې نه ټاکنې کیږي. اوس بس دا چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې دی چې چیرته هغه ته پام ونه شي کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې د مسلکي قدرونو په ټاکلو کې د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قوماندانانو په ټاکلو کې د قومونو جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د ولتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې نه ده چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې وویني چې د دوی له قوم څخه پرسوک کې
تېر. مننه ځلان صاحب منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارانه سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.